دوی په جشپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځان کړی شوی د خو مخکې تر دې چې زما همکار دا پروګرام وړاندې کړي زه احمد شیبر او خبرونه او سلامونه د ایران و چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیونو ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې ستریش مری مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی ګوتیرش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دي د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په روسیو کې وویل چې د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمي قومي وای که چیرته اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت ته دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس راپور له مخې ښاغلی قومي ویلي دي چې طالبان باید د 1315 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبان ویلي دي چې د 1315 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالۍ له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثباته او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلی قومي زیاته کړه که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د سپین مانی د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو ته وویل چې واشنگتن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-16 جنگي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې د وسترو صنعتي هیوادو د جاپان هیروشیما کې د خپل غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسي د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لبیدیزو آژانسونو خبر ورکړی دی چې د F-16 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. روسي ځواکونو د حواله لارې تیره شپه په اوکراین کې د پلازمېنې کیف په شمول یو شمېر سیمې په نقشه کړې. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي جاپان ته تللی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. په کیف کې د پوځي ادارې مشر سیری پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې تیره شپه تیری کوونکو یو ځل بیا په ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي او په هوا کې ټول کشف شوي اهداف زموږ د هوایي مدافع له لورې له منځه وړل شوي دي. پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه یې په کیف کې 13 ډرون ویشتلي او غورځولي دي. پر اوکراین د 2002 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پیله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یو روسي څخه بندیزونه لرې کړل. د امریکا خزانه وزارت پر نوویل د ستر روسي شتمن اناتولي کاراچنسکي نوم چې د ای بی ایس ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لرې شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کاراچنسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و.
د ژوند رنگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته موز اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شو. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نشي څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهن مل محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست د شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنې پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستای دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی په هرمل عزیزی صاحب مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبري وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نشي څنګه دی او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګ ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غاوري ډیر مننه. د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوه ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجودې وې، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړی ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تبعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقات په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړی ناروغۍ په تبعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلای شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلای شم چې په د بروسلوز نمونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي، وروسته به بحث وکړو. داسې مشخص علائم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دې څخه
انتقالېږي.
او هر ناروغۍ
تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوښه هم دا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بلري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه پرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یو د یو ځانګړې ناروغۍ نو واخلو بیا د هغې نښې ویل شو، خو راغ سره نښې لري. د بروسلوز سپایکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه یې غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علائم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهو کې، په ښځینهو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته د تاسو له طریقه ټول هیوادوالو ته خاصه استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوغه کېږي او مالداري په برخه کې معمولا د دې عزیز جنده ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچای زیان وي. د دې له طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسېږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسله اخته یعنی کشتار تصوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عام صحت نقطه نظر په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه معمولا سخت جنین کې یعنی بچای دی نه نو دا هغه څه ځانونه دي چې په عام صحت نقطه نظر کېږي که په یو ټولنه کې کچیر ته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولی چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضه کېږي چې دوی نشي کولی خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي
استاد نظما اصلی پښتنه دا و چې استاد عزیزی مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مړ بچای زی شوی او یا هم دغه انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي آیا لدین انسان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او حیوان څنګه
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابی سره ساتره کیږي یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغي تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې یو وایو دا چې یو څه اوږمهاله ده اوږمهاله تر درملنې ته اړتیا ده یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پیښي یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي په حیواني بحث کې کچیر ته دا ډول ترلی مثبت پایلې ورکي یعنی مثبت تشخیصونه یوخیږي هغه قابل د تداوی نه ده نو په دې وخت کې په حیواناتو په بحث کې حیوانات باید کشتار ته توشي په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویل چې یو څه مالي ستونزه پیښي چون د دې درملنه یو څه اوږدمهاله ده او مصارف ته اړتیا ده
بله ډېره زیاته مننه کوردن په هنمل عزیزي دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده ځینې ناروغي دي ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډېر ژر سرایت کوي ځینې بیا ډېر ژر سرایت نه کوي دا څنګه ده
مننه قدرمن سروان صاحب زه می خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم ډالۍ کوم زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره تاسو د پښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پښتنې مخکې وړم وضاحت ورکم موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم دا یو ناروغي نه ده ډېر زیات مهم د لیوانی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېر مهم ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی همداسې د سلمونلوز ناروغي ده شګلوز په نامه ناروغي ده لپتوسپیروز ده او توبرکلوز ده په خپل او همداسې ځینې نور مهم ناروغي دي نو چې موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت څوار په دې خاطر چې په هیواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي نو راځم تاسو په سوال ته د بروسلوز ناروغي د انتقال په برخه کې مختلف څېړنې او مختلف پایلې ښودلې دي حتی د ګرد للارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکت خپل د میکروب چې دی د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستلی شي همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي هغه سره د حیواناتو افرازات په تماس کې په اصطلاح باندې د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو د لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو د لارې انتقال بیا تر سره کیږي ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصاب دي په نوموړي مایکروب باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې ویل شول شي بیا د ناروغي خطر کمیږي د دې ناروغي د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خوره کې د ستالور ورځ په پاتې کې په وچه خوره کې په عادي محیط کې او کچې ته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتونه زیات ورځې پورې د ژوندۍ پاتې کېدلو یا د ناروغي د انتقال د ولټیا لرلو پایلې ښودل شوي دي او حتی په یخ محیط کې هم د زیات مقاومت کوي دا څېړنې ښودل شوي چې په ستالور درجه سانتیګریډ کې تر څلو زیات ورځې پورې د ناروغي عامل ژوندۍ پاتې شوی خو که چیرته په دې باندې حرارت زیات شي په استلال کوم د شیدو برخه کې چویل وای شي ول شي شیدې نو بیا د خطر کاچ کمیږي یو بل ډیر اساس مسله چې دا لکه مخکې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم استرازات چې د لګل تای خپل پلاسنټا د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن نه هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحې ټول په دنیکوب خورا زیاتې ککړې دي نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یو ډېره مهمه لاره ده یو ډېره اساسي لاره ده یو بل ډیر زیات اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې مونږ په انسانانو کې د خدو مسله یاد کړله چې حامله خدي ورته زیات اساسي نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یو وخت ورکړل شي چې د خزینه هغه خزینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنه کړل شي نو دغه مسله دې تاسو ته مننه. بله سلامت اوسئ. کورودن په همل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې موش د فکر کوم چې لمپسکینه بللا دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوی او ډیر غواوی ورڅ خمرې شوی دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سلامت دا چې برسلوز ناروغي او حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده. په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامه لخوا وړاندې کیږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګان په افغانستان کې په برسلوز ناروغي باندې اخته دي. یو مثال دغه مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین پاره ویلې لیمفسکین سپاره یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي په دې اساس ټول نړۍ تم څرګند شو دا ونه تم خلک تم څرګند شو چې دا یو وزن کې ناروغي ده. په دې اساس بیا ته غوغان تلف شو لیکن برسلوس خپل د غوغان لپاره یو وزن کې ناروغي نه ده. فقط یو د دې لپاره غلوړ قدمه ترته هغه بچي ځان کول دي. او باید دا ونه کوم لکه څنګه چې استاد محترم وی لګاتی یو څه د موضوع نه یو څه څنګه تکریګو هغه خبره دا ده چې د دې ناروغي په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي سروانسل څنګه موږ د خبرونه عام وګړي ډیر اوري نو د دې لپاره چې عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغي په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې دغه ډول غوغانو د مالجه لپاره اقدام کوي لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل چې پلاسینټا لري کول په وخت کې خپل هغه برشان نه تا برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه حکم چې په نوي چړنو کې هتا دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غوغان روزانه یو ګومي شکل لا یو وطني شکل ساتل کیږي اکثر غوغان په کورونو کې د شزینه ولخوا خدمت دی کوي هغه شزینه چې د غوغان د غجل په صفایي کې کارګي دغه محافظت دغه پالنه کوي نو دا هغه د ونه فدي شفافي چې دینه روغی وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ شي وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وي خو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ شي او وترنار ده او بل د کور هغه شجنه ده چې د سروي د ناروغو سروي پالنه کوي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په د خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون استاد په هنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست د شیخ زاهد په هنتون د کرنی په هنسي استاد په هنمل اجمل خوسته کې یو اوریدونکو منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام مهربانی صاحب.
سروان صاحب مونږ خپل مالداري درلودل زب په خارج نه خبرې کوم نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوی ولې نو هغستنه تیر کړی ول د کارستان شخزي خالی په ګنډي نو هغستنه بیا د شنه راو پړسی ده نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه څغه په پیډلونه او قبل او جواب زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص ورده ده چې کله یو غواستن یا اوس بنه تیر کی
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړی ده په خپل تاسو
هغه دا سینې راو پړسیدل کنه
نه سینې و پړسیدل تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن
هغه بیا ما پوښتنه وکړه هغه ډاکټرانو ویل چې دا ستنه تیر کړی ده دا چې وویل
صحیح مننه سلامت اوسې. کسم دا لدې موضوع سره ارتباط نه لري که بیا هم زموږ درنو ملمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مال سروان صاحب ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو ملمنو
سلامت اوسې. قاری صاحب پښتون مهرباني.
سروان صاحب اول خو تشکر در څخه کوم چې زه ملایم ما په دې اړه څه تخصص نه لرم تاسو ویل چې 250 ناروغي حیواني شته، تر اوسه دا موږ نه اورېدلې. موږ د رسنیو سره باوجود دې ډاکټرانو سره سر کار دی، یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی، په ترجمه مې هم یاد دی، او خدای دې تریا کې نه راولي. په خره نه وایم چې پر زره حدیث علیه السلام د خولې زما یاد دی بل کتابو د پیښې، مګر زه په دغه کال کې ما تخصص نه درلود، اوسه نه پوهېدلم. واقعاً سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېرې دي، ولې په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی. داسې دی چې موږ تر اوسه آګاهي هم نه لرو. نو زما ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاده کړه، د دغې ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته که نشته، که پرسته څونه توپیر لري؟ او بل دغه ناروغي خو د حیوان څه و انسان ته سرایت کوي، که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي، او دا ښځه یا ماشوم په ګېډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد دې دادی سروان صاحب، دغه اختر رانږدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته، که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، غواګانې اخلي، غوایي او اوښان یې پسونه، که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کاری.
بله ډېره مننه، سلامت اوسه قاري صاحب پښتون. ور بسو میلمنو ته. نو استاد عزیزی مهرباني وکړئ، تاسو مخکنی خبري واورېدي.
ما یوازې یو پوښتنه مخکنی اخیستې راځي، چې هغه یو څه وایي بالخصوص هضمي سیستم انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیوانات سره توپیر لري. د دوی د معدې یو برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده، د موقعیت په اساس. نو درانه شیان که اغا فلزی شیان دی، که اغا پا اصطلاح پا پلاستیکی درانه شیان دی، اغا ترتیب و پوری که وقتی چی حیوان خوری، اغا بغیر دیس خد چی رومن تلار چی چی مونگو تلر ای وایو، اغا کار تلویگی ریتیکولوم برخی پا ریتیکولوم برخی پا موقعیت که کمخ چی اشاره وش ولا، اغا دی زلو که پردی سر اعتباط داری، یعنی تقریبا سر واصل په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان که هغه ستنې وي، سټین وي، یا هر بل داسې شی وي، هغه وخوړل شي، هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه، بالکل همداسې ده، دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي، چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي، او د زړه پرده تر حد زیاته لویږي. ځینې وخت د مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي، د غاړې په لاندینۍ برخه کې، د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره حس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده، حیوان باید په داسې مخکار ته سره کې چې هغه شیک ولري، په حرکات ورکړل شي، دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخکینی اطراف ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي، په داسې حالت کې حیوان مطلقاً حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې رشی چې دي، هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده، او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه او لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي، او په هغه کچه چې باید وای، فعاله نه دي. نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي، یعنی هغه مصرف دی، اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي، هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی، چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسلګرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې ته که تاسې ځواب ووایست، دی وایي چې دا ناروغي د کانګو له ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او که نه لري. او بل پښتنه دا وه چې که چېرته ښځه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کومبل څاروي په دې ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه خبره کوله
ممکن برسلوز ناروغي
بله
برسلوز ناروغي نه واجب ده چې هغه مرمن چې حمله دار دی هغه لپاره ده بلکې د ټول شینه لپاره دا ناروغي رښت کیږي شي دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مضمون شکلم پاتې کیږي دا چې ورته د ترن توصيه کوي هغه مرمن چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکړي یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکړي دلته هدف دا ده چې تر پتجان یا خپل میکروب دی برسلوز وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي د دې هغه غیرمند جوړیږي هغه د ناروغۍ دی پرمختګ کچه په کې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي په دې اساس دی وایي ډاکټران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله ده دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکړي دا د دې څخه یو څه د پاریز وکړي او پاتې شی اوبر ورور د کرینیان څنګه په اړه باسه په پاتې په نه شولم چې د دې هدف څه و چې د غوزانو څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مسله وو
بله د انسانانو ته منظور چې ک انسانانو ته آی کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم پنسولري آی په دې په ماشوم باندې منفي اخیس کی تاسو مخ کی اشاره وکړه چې ماشوم کې ریسی زایه کی خزه
دا چې دی ګانس نو میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې تسمی پیاول وجود اغیزمن کوي د غیر جملې تخیل هم د برسلوز ناروغي ده چې برسلوز ناروغي د خپل د بچی چې کوم دا د پلاسنټال لري بچی ته انتقالېږي نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانونه استعمال د دې ستاسو پر اړتیا کې سبب د میټرایټس یا د رحم د التهاب په دوت انشي
السب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس نیولې شئ زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 250 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د بروسلوز مثاله ولکه مخکې چې بحث وشو ډېر نور ناروغۍ شته چې غتر به هم حتی خطرناک دي موږ ویلې شو تاسو ناروغۍ موږ لرو چې په ټول نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی د خپل کتلوي ډول په خره موږ کوشي او ډېر تلفات یې اړول دي نو د ناروغۍ فارښت موجوده ده هغه لکه مخکې چې اشاره وشو د لیونیس کې ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د یان یو وایروس شي د دې خلک وا یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې سرایت انسانانو ته ډیر زیات دی او ډیری وختونه په ډیرو خطرناکو په اصطلاح په شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو فیور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغه عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز ناروغي ده چې پی سی ام حتی موجود دي په هواد کې ځینې راپورونه داسې ښیي چې پی سی ام موجود دي که څه شي نو همدغه ډېر زیات ناروغي د ګلندر په نامه یو ناروغي ده ډېر زیات مشهوره ده په دې برخه کې او تبرکلوز ده په خپل سی ټی بي ورته وایي دا د ځلې هغه اصلي منشأ یا په اصطلاح انتقال چې کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره شندې نو همدغه څه زیات ناروغي موجود دي خو د انفلونزا ناروغي څنګه تر دې حد د خلکو توجه ځان ته جلب کړی او د سرایت کچه خورا زیاته ده، بیخي زیاته ده،
بله ډېره زیاته مننه. او ریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
نوم بو سیف الله ده ل پاتیکات خاموړی کې
نیولم. مهرباني کو سیف الله صاحب. بله صاحب ستاسو خبري اورو سیف الله صاحب.
اوره؟
بله اورو. مهرباني
بخانه
وړه ما خبرونه موضوع ته متاسف تاسو لکه چې خبري وانه ورې دي. خیر بیرته به ور شو یو بل اوریدونکو ته تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب خبري وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست. مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي آزادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبري وکي. نه لکه چې دې خبري نه کوي شاید زما واز ناوري. خیر څو شی به صبر وکي بیا به نوبت درکو. استاد خوستای دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبري وکړي واکسین لري ټولې لري ځینې لري که په دې اړه ما اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سروان صاحب. لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوه کټګوري ویشل شو. یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګیږي، یو هغه ناروغ زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګیږي. دا یو مسله چې په دې کې واسان یادونه کولای شو. د ګانس نه ناروغي په خاص کې چې چې په یا د کرینین څنګه ناروغي چې له تروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیوانات کې کلینیکی اراد نظام نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري. یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي. یو خبره راځو د واکسینو په اړه باس کو. واکسین نشته ګانش نه د نوز ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري. د مثال په ډول سره د ناروغي رابیز ناروغي واکسین هم لري ایمونوګلوبولین هم لري. کله چې یو انسان یا څاروی او لیونیستي سپای دړي یا خري نو په دې وخت کې کچیرته وقات یا زخمونه شدید دي مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیق کیږي. هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیق کیږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې کوي. بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کارخانې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین یې تطبیق شو. دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته. بس اختره چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري. یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابیز ناروغي چې له تروي څخه یا د لیونیسکي څخه انسان ته لېږدېږي د دې لپاره واکسین نشتون لري. د بروسلوز په تروي کې د بروسلوز لپاره واکسین نشتون لري.
بله سم ډېره مننه استاد عزیزی. دا ناروغي زنوز ناروغي می منظور ده د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکو اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي. نه تاسو زنګ راځي. خیر ور به شو بیرته. نه اوریدونکو دې بل هم ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
او مننه غږ مې درځي مخسرما.
بله بله ستاسو غږ راځي خبري وکي. مهرباني
او مننه تر واځه او مننه البته محمد نبی احمدي بلغان مې تماشه ولې ایمال مې ټولون د پښتو سره څنګه دې چې یو صح مونږ ویل ته مرز ان تقریبا نام توګه د خلکو نه پیژنې مرز چې یو واجی توګه باندې موږ تاسو په سلا باندې چې خلک دغه په هواي واخلي تقریبا بل بدبختي او ورسان کې زیاته واقعي ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګرش دي چې ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کو شي چې نه پرته راځي دغه باجی وختو کې خاص مرز نیولې دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې د باز سپیانی ان د شپ په ګر کو شي بیا کې پوسټر کاری تقریبا په ځمانه ویختې هم نه نو دا مې ناروغي ده تقریبا یعنی خبره بیر مسوی خلک ډیره بیر غوړي دا انسانان ته هم خامخا دي چې په ډېر سره مرزونه واغ به په پاتې خلکو ته رسیږي نو په دا غل مې نظر یو نظر په مرز پاتل باندې تقریبا استخ نه میو دې ماده ویل چې په دې توګه به هر څه شي
لیکن احمدی صاحب مرز تشریح کو نو مې څه کوي کافي درته تشریح نه کوي څه ډول دی نه خې تاسو
او بل کې نه کاغو ته ورته مراد ده تقریبا هغه نوم باندې شي خلک هغه ته پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ده ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وایست شاغلی احمدی ته دی خو د مراد دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توزیع کوي ورته چې داخلك د مرس شو پیژني او د لیونی او بل د سپودي ګرګوهلو په اړه معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه.
سلام سم محترم د ترجمان اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپو کې یا په نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی. د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوني سپي لیوني سپي وبخي لیوني سپي نه بلکې ټول یلا سپي چې هغه څښتن ونه لري نو چې اصلاح خلکو ته کاروي هغه سپي باید ټول شي یا لمنځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي چې د ناروغي په فلاب نه انتقالونکي وو سی یو د خلاوا د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډران او نور تاسو به سره معلومی کې چې د هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمل زوي نو په نور نه لایک دي د ناروغي د ساتنې یو خاص طرزه هر ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی هغه ماینات کوي هر حیوان دی یو کلینیک سره یا دی یو د سره وصل دی یو به ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دی هغه ساتنه کوي. متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقا توجه نه ورته کیږي دویمه هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکات د نورو هیوادو د خلکو په شان ورته کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې دې 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 او سیدل او دې ساتي لکه ځینې خلک پیشار پیشوګان ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي همداسې سپیان په همدې صورت نو په افغانستان کې مطلقا توجه دي صحت ته نه کیږي باور نه لرم چې څوک په خپل سپی یا پیشوګان واکسین کی ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان کارام د سپی چې په فلازمي پر د تعلیمي ادارو کې د خاص اهداف په خاطر ساتل کیږي ممکن توجه ورته وشي په ټوله کې توجه نه ورته کیږي. نو د همدغه اوریدونکو د خبرو په ارتباط ویل شو چې د ناروغۍ او د بالخصوص د لیواني سپی د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي د یو ډېر اساسي لار ده او همدارنګه هغه د کورنۍ حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته ده. د مهمه پوښتنه چې دی کوله د سپیو د خاصه ناروغي چې هغه سپیره که ما فکر نه کوم چې مکمل اخر نکړې د خبرې څخه خو مختلف ناروغي دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي چې دیس په نامه ناروغي ده چې دیس یو ډول دغه دی هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کیږي لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي یا رامنځته کوي خارښ رامنځته کوي او د غذای ساحه پوستکی او ویښتان باید د حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کیږي ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف لري.
بله امدا هم هغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله ګرګ سپای چې ویخته موبایلی حیوان. عزیزی صاحب یو پوښتنه دی درملو په ارتباط ده چې د دوغو ناروغي درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي خو بیا هم تخنیکی همکار وایي اوریدونکو ډیر منتظر پاتره دی د زل دوی ته ورزو مهرباني
را د کوم نه پارڅ کوم خبر وکړه دا بالکل مخه خبر وکنه اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په محل ډېر شوی نه دی خیر خو د خلکو په طبيعت باندې څنګه څه ډېرم دي مونږ باید د تډره توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ شي دي دا ته پر خصوص د حکومت څخه مونږ د خوښته د غوښتنه چې اداره غمنوي وکړو کله شو دا کوم سپی حیوانات چې دی دا سپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته دا انسان ته انتقالوي چې مثال خو په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پورته انتقالي کې بیا کوم انسان دا درې جزا واکسین ورکی په سپاتل کې پر مهال دا اوس کوم واکسین چې دی دا ډېر په سپاتل کې کلینیکی کې پاتې کیږي نه کوم دا سپی چې دی دا باید د سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوی وشي دا سپاتل یا واکسین شي پر مهال بیا حیوانات چې دی دا حیوانات د پر کوم غوخه چې دا مونږ باید دا کوسبان نام دا حقایش وګور دا کوم غوخه دا باید پاک وسات دا کوم ځای دی چې مثال دا کوم ځای کې دا غوخه زنګړای کوي دا ودان باید پاک وسات شي ترڅو غوخه دا کوم مرض انفیکشن انټنټ وړاندې نشي.
تای ډیر مننه کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب لمړی کې د درملو په ارتباط خبري وکړي چې دا ډول ناروغي او درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي په ځینو شانو کې مش کافی مواد نه لرو د دغه ناروغي لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه
تروان سے محترم پٹھول کے ناروغی ڈاول یا عامل تاول باید مونږ توجه وکړو مونږ ناروغی په مختلفو گروپونو باندې ویشو یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغه انتراکس یا نور ناروغی چې دي دا د بکتریایي ناروغی په جمله کې شمیرل کیږي یا د دوی عوامل مایکرو ارګانیزم چې کوم دی غي او بکتریا ده عموما پټول نه لري چې بکتریا تداوی لري په افغانستان کې مل لري موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکړي ښه نتیجه ورکوي یعنی کله چې د ناروغی عامل یا بکتریا نه بل خصوص وایروسونو په برخه کې د تداوی کې څه موجوده ده پټول نه لري چې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري هغه مشخصه تداوی نه لري په افغانستان خو مطلق نه لري یعنی که چیرته د ناروغي ډول وایروس وی لکه د انفلونزا نه غیر مجادلونه تر کولای شو د مونږه الوتونکو والګای چې ډیره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي او همدارنګه ربیس لیونیسپی دا د ناروغي چې عامل وایروس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغي مایکرو ارګانیزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمن دی یو سی خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي د انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر دې حده ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغي عامل له منځه نشي وړلای په ټوله کې خپل خبره د خلاصه کوم چې کچیرته د ناروغي عامل بکتریاوي لکه بروسلوزس تبرکلوزس او یا هم نورې نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې تداوی لري خو پر وخت باید توجه وشي پر وخت کله چې هغه موجوده مرور نه کیږي په ناروغ کې د کلکی په انسانانو کې یا په حیواناتو کې نو باید د تداوی غرام یو پوینټ چې د مایل تشخیص پر بسری تداوی او په هغه حالاتو کې چې د ناروغي عامل وایروس دی لکه په دادوړ برخو خاصه روانه کولای شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګي دی او د لیونیسپی هم نور لیونیسپی خو واکسین لري الحمدلله نو دغه وایروس چې کله د ناروغي عامل یې په هغه برخه کې بیا هم شخصه تداوی نشته ولیکن هغه تداوی ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړي شي تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړي شي او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړي شي ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کوم ناروغي دی هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن اسکین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې په بدن کې هغه کار کوي ترڅو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي په دې حالت کې په بدن کې وانه د فشار راځي او تخریب ضرورت لري
بله صاحب ډیر زیات منن استاد خوستای ډیر خلک چې کله څاروي ناروغ شي غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوشه د خړولو وړ وي به حلالوي او غوشه خوري لدې طریقې څومره د ناروغي د انتقال خطر شته
امانا سروان صاحب په عموم کې د ناروغي او په حساب کباتو کو د ساروي ناروغي فرق کوي مثلا ځینې ناروغي د تجربه د ساروي د غوښه پړل جواز ته مثلا کوم بروسلوز په خیرونه کو کثره د بروسلوز په ځان موږ کولای شو چې تاسو ته وکړو ولې ځینې د امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د دې اجازه ورکو او نه پښترګا چې پښتار ته څوکي او نه په اما د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته نو کزین امراض دي چې احتمال شته انسان ته به دې نه خو کوم غوښ موجود نه وي ولې خپل د یو حیوان د حکوال دی غیری فری محصولات بیا
په بیابان او یا په ډیرانونو کې غورځول هغه خپل د امراض په پرمختګ یا د امراض په خپروي کې ډیر لوړ کومک کوي. شته ځینې امراض شته چې هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو. مثلا انتراکس کوم څاروي چې د انتراکس ناروغۍ په سبب باندې مري د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو. حتی چې د یقې هغه څوک دفه کړي هغه څوک وسپڼي نو خبر دا یې چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراکس ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواب د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض شته یا دې ته ورته نور مثلا که چېرته یو څاروی د رابز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي یعنی لیوانۍ کېږي له منځه ځي انسان ته د هغې د وخت د خوړو جواز نشته ده. ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره مثلا برسلوز یادونه مو چې وکړله چې سبب د سخت جنایي ګرځي او دا ډول سړی باید فشار تصاب شي هغې له خوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب یو یادونه بل هم باید وکړم ترڅو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو علاوه پر دې چې د لیوانیسکي ناروغي د لیوانیسکي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکرت چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلوزي هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړه رول لوبولی شي نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو. هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې د شپې لخوا دا شپرتي چرمي په هغوی کې استوګنه لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې لږ وخت څخه
پامن پات شي. استاد یو بل پوښتنه مل تاسو څخه تاسو ول ځینې ناروغي د سیدی ل کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت و نه خوړل شي خو لیکن د مش خلک اکثره به وزل دي بیچارهګي او غربت په خاطر مجبوری شي چې غوخه په خکی آیا دی زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځ یوسو مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي د 40 دقیقې وې شوی په دې شکل سره دی مرز د ختمې دوه امکان شته وکنه.
بله سرون ته اوس کوم ځای یو مثال وایي که چېرته یو سروای ډیر د ناروغۍ څخه مري اسی مثال وایي دلته ډیر د 0.5 درجې سانتیګریډ کې په ځای نیم ساعت کې لمانځي نو دلته نو غوخه ته جوش کوو اته حرارت د 100 درجه څخه بارځي نو په دې حالت کې د ریډ ویروس بش پر 600 لمانځلړو یا مثلا د انتراکس ناروغي دلته هدف دا نه ده کافي تر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغوب د وخت پړل بارښول دلته هدف دا نه و چې د وخت لار انسان ته څنګه انتقالي خپل لري انتقال ار دلته مطرحه کچې په مو د چر وخت وخت په دې بخار کې وخت او دې په جوش ورکو دا په بش پر ډول دا پاکره انسان ته وخت نه ده ولی کو وخت انسان لپاره دا ام د انتراکشن او کیته مو باسو هغه شخص چې د جاد او لري د تسلیخ کار کوي د زفاکول کار کوي یا د ټوټي ټوټي کوي دلته د شخص ته مستقیم غوښ موجوده یا مثلا هغه مرمن چې په هغه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې لمن ځي هغه مرمن چې د دې پاکستاني یا د دې د خطر کول چارې په مخوري شوې حالات کې څنګه تاسو متوجي چې دا زنانه ولا سونه مخکې د چپرین د صابون باندې یا پوزي توري او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدي ورکي دا غي ماشوم د شیدل لري مثلا د دې ملوث لاسونو په سبب باندې هغه ماشوم په مبتلا کېدای شي نو دا خبره د انتقال د میکروب فرق کوي. کچیر ته موږ دا وایو چې مستقیما د غوښنه دلته مستقیما غوښه کچیر ته موږ جوش ورته خدا خو پاکه ده ولی هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغي باندې مړ شوی څاروی ځپه کوي کچیر ته په دې وخت کې د خپل لاس خود کی او یا هغه د مړ شوی څاروی هغه افرازات چې هغه څخه یا سترګې تول دي یا د پوز لږ وخت نو دلته خطر موجود دی.
بله صاحب ډیر زیات مننه. استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک کار کوي او واشي حیوانات کاروي که هلي وي که هرڅه بل څاروي یا مرغوي نو لدې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغي اخته مرغ یا څاروي څوک کار کوي لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی خیر استاد خوستی ته باور شو تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست لدی طریقه هم کې دی چې دا ډول ناروغي انتقال شي.
بله موږ کله چې د زونور ناروغي په اړه باس کوو دلته فقط یوازې پرانی تاروی مدې نظر نه دی دې ته ورته موږ واشي تحلیل لرو واشی تری لري چې عین پاندی ناروغي دوی اخته کیدای شي او هغه واشی تری بیا له اهلی تروی لپاره یو غواخ وکی کیدای شي هغه څرزن ورونه چې په تاحات کې په ورونه کې دوی ښکار کوي چون آلته دا تثبیت شوی سروی نه ده دیغي تشخیص صورت نیولې نه ده احیانا که چېر ته په ناروغۍ باندې اخته یې او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقعي کیدای شي.
بله استاد عزیزی، تلفن بیرته وصل شوی دی. استاد، که څم تاسو په وقایع خبري وکړي، خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بل عکس دا ډول ناروغي انتقال نشي، خبري نشي، باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړي، کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مو داسې وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي، وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اوریدلی وي.
مننه سلام محترم، دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده. زموږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو ته مفهوم وشي. او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لرم، غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد روښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه، دغه تر خوراک پورې، تر دسترخوان پورې رسیدل یا تر خولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېره اساسي برخه ده او همدغه ځای دی چې هغه ته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو، په برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست دي، ډوډۍ خوري، یوازې ډوډۍ تیار ورته رسیږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي، ممکن د ناروغۍ عامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده، که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي، چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې که چېرې ته فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کوم چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي، هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي، په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا ته په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی، نو هغه ژوندي پاتې کېږي، هغه د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو، نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي ده یا سلاد یا هر بل شی دی، کوم وخت کې چې به استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دی، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خود دلته اگر سلات، اگر سبزی که پا دغا لوحی و تستمال شد، دغا لوحی که بار بار خیر دقیق قطرین نگل شد، حتی دیترجنت مواد یا دغا صابون پا سعید اول بند پی استمال نشد، دو پا دی وقت که هم دغا ناروغی چه زنوز نیستی که سبزی دلاره انسان تا انتخالی گید. دغا یو دیر اساسی لاره ده چه متاسفانه پزین و زایی که دیر توجه نورد کیگید. دوائی ما دیر اساسی مسئله دی قرنطین مسئله ده. کوم وخت کې چې شکمن سروي فارم ته یا کور ته یا حتی هیواد ته داخليږي، دوی باید د یو څه لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخليږي، که حتی که کور ته هم داخليږي او څوک سروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن کړه که فارم ته داخليږي او که دا مسله د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هیواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي، په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه یې په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون
کورنی حیوانات تر ډیره سیف دي. ته کورنی حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کوم غواله دو کوم پسله دو، هغه تر ډیره موږ غوړي موږ ته معلومیږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګنج کې اخلو دی هغه د صحت ایس ګارډ نشته، هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 دستور کې. هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو. نو دغه موټر کې اخلي دلته د هر تنفس سره، د هر ډول افرازاتو سره، د ټوخي سره، د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مصاب دي. په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ کې اخته وي، نو دغه ټول کسان چې په دغه موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول. حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو، ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېره خاص، هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي. خو کله چې دی کور ته ځي، دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. په هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي، یا کوچني ماشومان، یا حامله مېرمنې، یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوی ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی. هغه ناروغي همالته په بدن کې لمدې وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده، یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره، بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي، هغه ساعتي صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي. هغه قصاب یا هغه خرڅوونکی د غوښې، هغه مارکیټ والا، هغه بالکل د دې حیوان تاک له ده نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده، د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي، که چېرته اجازه ورته ورکړل شي وي، هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي دا د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي، یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي، هغه هم ته ډېر هله محفوظې نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډیر زیات مننه. هم دومره وخت مو درلود. سلامت اوسه پوهنمل محمد نعیم عزیزی، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون استاد، او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم، شمایم او بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پا چغو دا وقت نو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا